سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو مخکې کدا ساده رادیو نورې تاسو د رادیو خبرونه اوس څلورش ساته ادامه لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني چپو تولش په منځني چپو 19.25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپو تولش 19 مګوري د لشي خبرونه په خبرونو پایرو. تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع او ګډي خونې مشر خان جان لیکوزی ازادي راډیو ته وویل د محمد ترانزیت لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې د چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه دا ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 19 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو د روغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو له کبله تړل شو. تر پورې له مخې لا تور خمس هم مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیټي لارې هم پرانستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال لاریو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزی واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. د بخندړيوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان خوځو ته د سازاور کولو لاس واخلي. د سازمان پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړی. د بخښنې ریوال سازمان د خوځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي. په لیکي له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرونیونو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې ریوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غواړي په رسمیت پیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نواب په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خوځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چپرونی خپور کړی د خبرې کړې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستن شوی یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی. د پیښور د پولیسو او چارواکي نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته وویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه ونه مدله. د فرید په خبره وروسته د پلار او زوی ترمنځ لانجه لویه شو. په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچې په ډزو واژه وتښتېده. پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه دی او مخکې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی. د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د 8 لپاره پلان شوی دی مخکې له دې هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوی دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنخه شوي. او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالي دیوی وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله. د دې لوبې په شاف خان لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه وکړه. شو د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 1.3 اورونو کې یو نوی منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته ده. افغانستان لومړی ماته له پاکستان خوړلې وه. د ویلو د چا د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به ترسره شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب اورېدل شي. نن د تورخم دروازه له لاسپوزنی زندروستا پرانستل شوه. خو دا چې په دغه لسورزو کې افغان سوداګر ته څومره تاوان اوښتل؟
شخصا زخپلا چې ما د ورځ 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 روپۍ زیات کم نس تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري دا فعالان څوک دي او د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بارونکو موټرو بي بيزيلرونکو ناروغانو په وړاندې لېو لسرزنی بندیز وروسته د ترخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د ترخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل په یو شمېر سوداګر چې له تیرو یو لسرزو راهیسې لسګونه موټرې دواړو خواو ته بندې پاتې وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا یو لسرزنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنز په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13مې وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوي دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورټ هیڅ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتې دي. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په عادي ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ما ته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
شخصا زخپله چې ما د ورځ 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 روپۍ زیات کم نس تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ. 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افتا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکیره کارولې.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا بخن نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال منیجې صدیقي د طالبانو په زندان کې له شکنجې سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته په یو لیک کې پرونی خبر کړی دی د منیجې صدیقي په ګډون د ټولو نیول شو معترضو ښځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجې صدیقي چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته په یو لیک کې چې پرونی خبر کړي لیکلي منیجې صدیقي شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او تر څنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یاد فعال هر څه ژر به له کوم قید او شرط لبنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون یې مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجې صدیقي او همکارو د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په ښه حال کې نه ده.
ګناهی منیجې تنها
د منیجې ګناهی وازې له جنسیتي اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
قای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجې صدیقي کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. منیجې صدیقي ول هغه معترض مېرمنه ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9 په خپل سر ډول ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15 د څرخی پل زندان ته لیږدول شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه او له دې وړاندې هم د معترضو خوځو د نیول کېدو او زنداني کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنې نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د خپل سخت دریځ سیاست په پایله کې معترضې ښځې په زور او خپل سری ډول نیولي، زنداني کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او سپکاوي ډک چلن یې ورسره کړی. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصو بشري حقوق نقض کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخه یې نیولې او په ټولنیز ژوند کې هغوی له ګډون منع کړي دي. هغه عمل چې امنیسټي انټرنیشنل د بیان ازادۍ، سوله ییزو غونډو او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یونامه د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1600 سرغړونو، نیمایي یې له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلند په اړه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و مورد چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و د بشري حقونو له فعالانو سره له هغې ډلې له منیجې صدیقي سره د طالبانو په زندان کې شکنجه ترسره کیږي. بل پلو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یوه لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندل او غوښتنه کوي، دا په داسې حال کې ده چې دوی د ښځو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنه ککړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل وی د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لویې اندېښنې د بدلېدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د جنوري په 22 واشنگتن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کوم ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند بشري حقونو نیمګړتیاوو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیزو حقونو سره د دوی یعنې طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پېژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستو څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو خپل سري نیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوي دي. یونما د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسېدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسېدونکي مروا چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوي د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولی آزاده وګرځم او یو کار ځان ته پیدا کړم، او پوهېږئ چې د ښځو لپاره ډېر محدودیتونه وضع شوي دي.
زه د پوهنتون په څلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلي دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشت هر روز
د هر ورځې په تیریدو سره د ښځو او نجونو د وحشتناک ځپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بېلابېلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
سلیریشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې له پایله دا د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې څلورویشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و، او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 مترۍ کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه وویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډېره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به په روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري درسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف په اړه لاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وایي خپلې دندې پریخې دي. دوی له آزاد راډیو سره په مرکو کې ادا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړ ته نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دوري، یو شمېر هغه خبريالان چې په خوا د طالبان حکومت له خوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبريالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت له خوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولای له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشي کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغله. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نورې خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړي او په تلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو، وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دې وګرځه چې درنه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د اسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیوډو نیوز خبریال احسان اکبري خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقيف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبري د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له زارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبري نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زرډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونۍ په کمه موده کې اتاویا افغان کډوال په پاکستان کې له دې هېواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هېواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې ډېر زره او شپږ سوه او شپېته کډوال خپل هېواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپله د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه. ما ورته وویل چې افغانستان ما حتی دوی زما پاسپورت او ویزا هم چک نکړه.
په پاکستان کې و بل افغان کډوال سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور په لټنې ډېری وي خو اوس کمی شوې دي.
دیبن یک ما قبل بود کې پښتخانی خود مومده بده
شو خو یو میاشتوران د شپې په نه نیمو بجو پولیس مون کور ته راغلل د اسناد او ویزو غوښتنه وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ سي ګوتنی ول او په لټنې خبر نشته. شاید بهیر کم شوی وي.
شاید کمتر شده باشه.
سره له دې هم د کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هېواد ته ستنه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو په وار وار د دغه بهیر ته د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو متولد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسې پیغام